پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند مليحه امیرزاده.
السلام علیکم ټټول اول پامخره د خبرونو سټکو ته. وزیر اعظم عمران خان د سینیټ مرستیال چیرمن لپاره مرزا محمد افریدی نامزد کړي. په پاکستان کې په تیرو سلی وشتو ساتونو کې د کورونا وایرس تر 2200 زیات کیسونه ریکارډ شوي. او په برما کې ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې هلته په مظاهرو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. وزیر اعظم عمران خان د سینیټ مرستیال چیرمن لپاره سینیټر مرزا محمد افریدی نامزد کړی دی. د پاکستان اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر شبلی فراز نن په ټوئیټر باندې لیکلی چې د وزیر اعظم له پریکړې سره د پخوانی فاټانه د تحریک انصاف غړي ته نمائندګي ورکړل شوه. دا فیصله نن د تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه کې وشوه چې عمران خان راغوښتي وه. تر دې مخکې عمران خان د سینیټ چیرمن لپاره صادق سنجرانی نامزد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12مه باندې سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن چوکو لپاره رائے اچول کیږي. اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن لپاره د پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی نوم ورکړی او د مرستیال چیرمن لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا غفور حیدری نامزد کړی دی. په پاکستان کې د سینیټ د نیمایي غړو لپاره انتخابات هر کا درې کاله پس کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډي کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد راجوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویل چې په تورخم لار د سختو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت حجم ډېر راکم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه آسان کړل شي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 2250 کیسونه ریکارډ شوي. دا د جنوري پس په هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د مارچ په 11مه په تیرو څلیرویشتو غنټو کې له کووډ 19 ناروغۍ 350 کسان مړه شوي. د حکومتي شمیرو تر مخه تر نن سره په هیواد کې کورونا وایرس کیسونو شمیر 15,09,499 ته رسیدلی، خو له ناروغۍ تر اوسه 15,68,390 کسان بهتر غیدلی هم دي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې اسیګار خبرداري ورکړې چې د راتلونکو میاشتې تر پای له افغانستان نه د زرګونو امریکایي دفاعي قراردادیانو وستل خای افغان ځواکونو ته له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو سیات تاوان ورسوي. د 2020 کال د فروری په 19مه د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی تړون لمخه ټاکل شو چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به ټول امریکایي ځواکونه او غیر سفارتي غیر پوځي کارکونکي چې پکې د دفاع په برخه کې امریکایي قراردادیان هم شامل دي له افغانستان نه وځي. د سولې دغه افریقا له طالبانو سره د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه کړې وه. د سیګار مشر لخوا دا تجزیه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره په دې زور راوړي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په تجویز شوې موافقه غور وکړي. د جو بایډن اداره خپل هم په داسې حال کې د تیر کال د فروری موافقې ته بیا کتنه کوي چې په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی. په برما کې ویني شاهد او ځایي رسنو خبر ورکړی چې د هیواد په مرکزی ښار ماین کې نن لږ تر لږه 15 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. په برما کې د هغه وخت راهیسې حالات نارامه دي چې تیره میاشت پوس د هیواد سیویلین مشر آنګ سان سوچی حکومت ختم کړ او هغه یې ونیوله. دې کار هر ورځ د جمهوریت د بحالۍ لپاره مظاهرې راپارولې دي. په ماین هسپتال کې ویني شاهد ویل چې ډاکټرانو د 15 کسانو د مړینې تصدیق کړې. هغه وویل چې په زخمي شو کې یو تن بې هوشه دی او دا نه ده روښانه چې هغه ژوندی دی که نه. ځایي رسنۍ بلخوا د شپږو کسانو د وژنې خبر ورکوي. دا تازه تشدد په داسې حال کې شوی چې یو ورځ مخکې امریکا د برما د پوځي مشر مین آنګ هلینګ د دوو اولادونو شپږو کمپنو خلاف بندیزونه اعلان کړل. د امریکا خزانه وزارت د مارچ په 10مه په بیان کې ویل چې دا ګامونه د برما د منتخب جمهوري حکومت پر ضد د پوځي کودتا او په بې دردۍ سره د پورم نه مزرچیانو د وژنې په ردعمل کې اخیستې. په بیان کې ویل شوي چې د پوځي مشر بچي یو شمېر کمپنۍ لري چې د خپل پلار د پوزیشن او ناوړه اغېز څخه ورته نیغ په نیغه ګټه رسېدلې ده. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو متحده عرب اماراتو ته د مارچ په 11مه پلان شوی دوره منسوخ شوی. د اسرائیلو سرکاري ریډیو د منصوبه بندۍ د وی سرچینې لخوا دا خبر ورکړي. اسرائیلو متحده عرب اماراتو دغه خلیجی ریاست ته د اسرائیلي وزیر اعظم د لومړی سرکاري دورې رسمي تصدیق نه دی کړی. مخکې د مارچ په 11مه اسرائیلي میډیا ویلیو چې دغه دوره خی خلیجی ریاست ته د هوا له لارې سفر پړه د پښتنو او د نتنیاهو د ښځې یوې ناروغۍ له امله او ځنډول یا منسوخ کړل شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د سینیټ نوی چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکنه به سبا کیږي. عوامی نیشنل ګوند د کاروباری لارو د تړل کېدو پر ضد پرون په تورخم کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره ته د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وینا وا
چې کوم ځای کې د پاکستان ټولی دنیا سره د تجارت شراب په بره روانه ده، اوما حالاتو کې د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب فلورې میسه تران سي.
په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد پرون احتجاج وشو چې ورته د نوموړي د ورور وینا وه د وزیرستان زده کوونکو له حکومته د دواړو وزیرستانونو سرکاري دفترونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دننه قائمولو غوښتنه کړې ده. کوهات پوهنتون هم د زده کوونکو او استادانو لپاره د ځانګړو جامو اغوستو پریکړه کړې ده، خو یو زده کوونکی وایي
خپل آزادي پکار ده، خپل خواهش مطابق ډریس پکار ده، نه کې مونږ فورس کړلی شي. که مونږ په یونیورسټي کې هم دغه شی وګڼو، د سکول او د کالج د یونیورسټي په درمیان کې څه فرق شو.
او په خبرونه کې د روانې میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمو غونډو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو لومړی رپورت طرف ته اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د سینیټ چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکنه به سبا کیږي. حکومتي اتحاد صادق سنجرانی او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یوسف رضا ګیلانی خپل امیدواران ټاکلي دي. د انتخاباتو په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو.
ډیره مهرباني ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. طاهر خان صاحب، په اسلام آباد کې څه تیاریانی ویني او حکومت او اپوزیشن ګوندونه چې دي خپل امیدواران کامیابولو لپاره لګیا دي، څه هلې ځلې کوي؟
اسلام آباد کې نن هم د دواړو غاړو، یعنی د حکومت او د غیر اتحادیانو او د غرنګي د مخالفو ډلو دا غوی سرګرمه وي، دعوتونه د تیر ورځم شوي او نن هم شوي، او ځکه چې سبا انتخابات دي. نن په اسلام آباد کې د کم سینیټران چې د غیش پکا له پوره کیږي او ریټایر کیږي، نن د سینیټ اخیره غونډه مو چې دوی وینا وکړه، په هغه کې د جمهوریت د غید مضبوطولو، د غرنګ ځنې پکې ثبوت اختیارات ورکولو، وسایل ورکولو، بهرحال نن اخیرنه غونډه مشوا. او سبا چونکې انتخابات دي، دغه نیم چې کم اسې خو دو پنځوس سینیټران هغه د هغې موده پوره شوه او نه به انتخابات کیږي، چې د اپوزیشن د ډلو لخوا د پی ڈی ایم لخوا یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې دا د پیپلز پارټي یو مشر دی او پخوانی وزیر اعظم هم دی. صادق سنجرانی چې دا اوس هم د سینیټ چیرمین دی، دا د حکمران پی ٹی آئی او دغه رنګې د هغوی د اتحادیانو لخوا دا امیدوار دی. او د سره سره عبدالغفور حیدری هغه د اپوزیشن پی ڈی ایم لخوا چې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر دی، دا د ډیپټی چیرمین لپاره لکه څنګه تاسو مرسته یاد ته دغه امیدوار دی. او دغه رنګې مرزا افریدی دا نن د وزیر اعظم لخوا چې کومه فیصله شوې ده، مرزا افریدی د خیبر جنسې دی د حکومت او د غیر اتحادیانو لخوا دی د ډیپټی چیرمین لپاره دی نن کاندید امیدوار اعلان شوی دی، چې د دې تصدیق اطلاعات وزیر شریف فراز کړی دی. او بل دا چې سرگرمی خودی اوس دلته دواړه غاړې مطمئن دي چې دوی به انتخابات وګټي. اسې خو اوس چې کم تعداد دی په سینیټ کې، په هغې کې د پی ٹی آئی او د غیر اتحادیانو د سینیټرانو شمیر اته څلوېښت دی، او چې کوم اپوزیشن مخالفې ډلې دي، اپوزیشن ډلې دي، د هغې د سینیټرانو شمیر یو پنځوس دی، یو پکې جماعت اسلامي هم دی، نو به کتې شي. ځکه چې دواړه غاړې دا دعوی کوي چې دوی به کامیاب شي. بل خو نن د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په خپل ټویټر باندې دا دعوه کړې ده چې د دوی سینیټرانو ته، ځینې سینیټرانو ته ټیلیفونونه شوي دي، او دا ورته ویلي شوي دي چې هغې د مخالف اپوزیشن ډل پی ڈی ایم ته ووٹ ته سینټ په انتخاباتو کې ور نکی دی. دا خبره مکړه چې ځینې سمیترانو پکې دغه ټلیفونونه ریکارډ کړي دي، او دې سره سره مولانا فضل الرحمان چې د پی ڈی ایم مشر دی هغه دا ویل دي چې د دوی هغه ګټه هغه په ماتیا شکست کې بدله کړی شو. نو فضل الرحمان هغه نن یو بیان کې ویلي دي چې دوی به بیا د هغه خلکو نمونه ښکاره کړي.
صحیح طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې کم شمیره هم تاسو ویله، نو سینیټرانو دغه چم پوره کیږي یو 50 کې تاسو ویله چې یو پکې جماعت اسلامي سینیټر دی، نو د چیرمن ټاکنې د پاره ووټونه چې کمی هغه 50 پکاري که یو 50 پکاري؟
ساده اکثر یو ګوره مخکې خو د سینیټ د سینیټرانو شمیر چې هغه 100 سلور سینیټران کم شو د پخوانی قبایلی سیمو یعنی د اوسنی چې کم اضلاع دي داغې نه، نو اوس سل تعداد دی لیکن نه نوی دي، ځکه چې د مسلم لیگ نون یو سینیټر ایس آر ډار چې دی هغه پاکستان کې نه دی او هغه بهر دی، هغه حالت نه اغستې، نو نه نوی دي. نو دیکھیے بس صرف سادہ اکثریت یو ووٹ کو ہم عہدہ انتخابات جکم سبا کی گی دا خفیہ بیلٹ باندھی دی سیکرٹ بیلٹ دے، نو یو ووٹ کو ہم دا ہر غار زیاد شو نغم انتخابات گڑی سادہ اکثریت پکار دی انتخاب کو یو ویو کو یو نزیاد ہوئی.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کول. نه اوریدونکو په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان صاحب سبا چې کوم د سینیټ د نوي چیرمن او مرستیال چیرمن د پاره ټاکنه کیږي داغه په حق له د حکومت او د اپوزیشن لخوا چې کومه تیاریاں روانې دي داغه په حق له معلومات درکول.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند لاریون د صوبایي صدر ایمل ولی خان په مشرۍ کې په خبر نه خیبر ضلع ته داخل شو او د خندونو باوجود لنډی کوتل ته مازیګر نا وخت ورسید او هلته په باچا خان چوک کې خپل جلسه وکړه. یاد ګوند دغه جلسه له افغانستان سره د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد را جوړه کړې و. بلخ د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف یې یاد ګوند د جلسې اجازه نه ورکړي، خو د عوامي نېشنل ګوند غړي بیا وایي چې د خیبر پولیسو یې د ګوند ځینې کارکنان نیولي دي. دا چې جلسې ته د وینا پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په کومو موضوعاتو خبرې کړې د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لری کړل او ماخام 5 بجې لنډی کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې و او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډی کوتل کې ترسره کړه.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
د لنډی کوتل بازار په باچا خان چوک کې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالر او د کم چې تما چې 5 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوتل چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب په بره روانه ده. عمر حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب 3 میاشتې تر رسیدلې ده، 4 میاشتې تر رسیدلې ده. بس ما هغه افغانان ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل هغې به د صحت دپاره راتلل، د سهولیاتو دپاره، تعلیم دپاره به راتلل، تجارت دپاره به راتلل، صنعتکارۍ دپاره به راتلل. نن هغه ټول موږ اینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ٹیکس نہ فارغ کی ڈیوٹی دیتے ختم کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټه تار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوي دي، هغه کې کمې نه دي راغلي. په کوم باړ لګېدلی دي زمونږ پیسې ولې ضایع کړی شوي او د هغې مقصد ولې د قام ته واضح نه کړی شو؟ موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تګ را تګ بغیر د ویزې کړی دی. ستاسو پالیسی ده په ویزو بزور ازو، خو مهرباني دیو کی ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دی اسانه جوړ کی چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادو لا خپ اسانه یو بل کرت لري راتلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ شیخ جانزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دی ورته خلاص کړل شي.
موږ ترې چې کوم د باجوړ نه د وانا پوری څومره چې تاریخي لارې دي دادي بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دي بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دي خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې چې کوم دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکا د نو پاس کنډو آزاد کا، لیټي پاس آزاد کا، غاخي پاس آزاد کا، تور خم چې کوم دی 24 ګنټي کلا وساته، دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټي کمشنر دې جلسې تر سره کولو اجازه نو ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکنانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ را تګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو او رئی دا خیبر ضلع عروس تزو بنو تا په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وژنې پر ضد احتجاج کوونکو پرون د پیښور او ډیر اسماعیل خان ترمنس انډس هاي وی یا لوی لاره تړلې وه او د پیښې پلټنو لپاره یې له حکومت د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوله. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د مبشر د وژنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایات جاری کړي دي. بلخوا پرون د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په پیښه کې تورن دوه پولیسي نیولې دي. مبشر وزیر د مارچ په 9 د شپې مهال په پیښور کې په مبینه توګه وجل شوی و. د احتجاج په اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د مارچ په 9 نیټه د شپې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوی زده کوونکی مبشر وزیر د وژنې ضد 13 ورځ انډس هاي وی بنو رنګ روډ په مقام باندې احتجاج کوونکو بند کړی و. په احتجاج کې د وجل شوی زده کوونکی د کورنۍ غړي هم شامل وي او د بنو ډومیل کرک خواوشا ځایي مشران ځوانان او سیاسي ګوندونو ګڼ کارکنان او مشران هم راغلي ول. د وژل شوي مبشر وزیر برور ارشد وزیر احتجاج ته وینا پر مهال وویل چې ورور یې د وکیل جوړېدو ارمان لرلو چې نیمګړې پاتې شو. احتجاج کوونکو وویل چې پېښور کې وژل شوی مبشر وزیر د وژنې زید د پولیسو ایف آئی آر ورته منظور نه دی، جوډیشیل انکوائری دې مقرره شي چې بے طرفه پلاټنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وینا کې وویل چې ریاست ذمهواره دی چې خپل شهري خوندي وساتي، خو روزانه دلته داسې پېښې کیږي چې تسلسل یې روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مبشر وزیر د وژنې د رڼو پلاټنې هدایات جاری کړي. د خیبر پښتونخوا آی جی د دفتر د اعلامیه تر مخه پیخه کې ککړ دوا پولیس اهلکاران گرفتار کړل شوی دی. احتجاج کون کی د سحر نه تر ماشامه په سړک ناستول، خو ماشام یې د ځلی انتظامی سره د مذاکراتو پس در روان اتوار یا یک شنبه احتجاج وزنډاو. د دوی په وینا کې انصاف تر لاسه نه شو نو بیا په احتجاج راوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
رپورٹ مو اوریدو. اوریدونکو، د وزیرستان زده کوونکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دواړو وزیرستانونو سرکاري دفترونه د ټانک او بنو پر ځای د وړاندې پرنګ هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دننه قائم کړل شي. دوی دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د ځینو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې دې هم زر تر زره حل کړی شي. بلخوا بیا د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار په پیښور کې خبری غونډې ته وویل چې صوبایي حکومت د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو نظام قبایلي ضلعو ته هم غځولی دی او حکومت یې هڅه کوي چې قبایلي ضلعو اولس ته هر قسمه سهولتونه ورکړي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د وزیرستان د زده کوونکو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د دوی د سیمو یو شمیر ستونزې له خبریالانو سره شریکې کړې او دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د بیلابیلو محکمو ځلي دفترونه دي د وزیرستان د خلکو د سهولت لپاره د ټانک او بنو پځې په وانه او میرانشاه کې قائم کړی شي. د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم مشر عطا الله وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ما خبره ته وکړه زه خپل د شمالي وزیرستان یو مونږ ته ډېر تکلیف چې مونږ بنو ته راځي ضرب عذب اپریشن شوی دی هغه وخت نه اوسه پرې تقریبا وام کال دی چې مونږ په دغه تکلیف کې لګیا یو. نو مونږ داسې وایي ریاست ته چې تاسو اپریشن هم وکړو هر قسم قرباني مونږ وکړلې نو تاسو مونږ هغه قسم پانه هم مونږ نن په تیاره کې په تکلیف کې نو مونږ دغه غوښتنه کوو د ګورنمنټ چې مونږ ته د حکم مخکې چې څنګه په میرانشاه کې یا په واڼه کې کوم دفترونه وي زمونږ د مسایل حل کېدل لپاره نو هلته دا راوړل شي.
په خبری کانفرنس کې دوی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکو د لانجو په سر د قانونو د جګړو په ستونزه باندې هم خبرې وکړې. د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړي سراج وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دوه کومو په مانس چې کومه جګړې دي مونږ د ځلې انتظام نه د درخواست چې دغه د بنډ اکشن واخلي لکه مونږ دا وایي چې فاټا مرچ ولا کې به کیسه اعظم شولا نو په دې کې اوس هپره مونږ سره هغه نمونه نظام نشته چې کوم لکه کې به کیسه رچ دي هلته نه عدالتي نظام شته او نه چې کوم د سیول انتظام یې سره هغه نمونه سیستم شته چې مونږ سره هیلپ وکړي. شمالي وزیرستان کې چې کوم د ممید خیل وزیر او د کوم حکیم خیل د دوړ کومونه دي برکشي دې په مانس کې جګړه ده مزکه بندې سرغه دي او وزغه مورچزن دي جنوبی کې دوتانی دي او زلی خل وزیر دغه په منځ کې مسله ده.
په وزیرستان کې د زمکو د لانجو په سر د راپورته شوی ستونزو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو نظام قبایلي ضلعو ته هم غځولی دی او په کار ده په قبایلي سیمو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې د دغه نظام لاندې هوارې کړی شي. کامران بنگش دا هم ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې زر تر زره قبایلي اولس ته هر رقم سهولتونه هم د دوی سیمو ته ورسوي، خو قبایلي زده کوونکي وایي تر دې وړاندې هم حکومت د دوی سره د هغوی د مسلو د حل کولو او د دوی د سیمو د پرمختګ په برخه کې ژمنې کړې دي، خو په کار ده زر تر زره په دغه عملي کار وکړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ویډیو اوري. وفاقی حکومت د راتلونکي روژې لپاره 19 خوراکي شیان په ارزانه نرخ خرڅولو لړ کې د 2 ارب روپو نه زیات سبسيډي پیکیج منځوري ورکړې ده. دغه سبسيډي چې حکومت یوټیلیټي سټورونو یا سرکاري دکانونو ل ورکړې، مقصد یې پروژه کې خلکو لپاره ارزانه نرخ شیان ورکول دي. خو عام خلک او دکانداران بیا وایي حکومت دې سبسيډي ورکولو پر ځای له بهر هیوادونو راتلونکي خوراکي شیانو باندې ټیکسونه کم کړي، نو ورسره به په هر ځای کې د شیانو نرخونه راکم شي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
وفاقی حکومت راتلونکو روژې دپاره د 2 ارب او 60 کروڑ روپو د سبسیډي پیکج منظوري ورکړي. سبسیډي داسې لکه حکومت به دغه روپۍ پاکستان کې د سرکار لخوا مقرر دوکانونو یا یوټیلیټي سټورونو ته ورکړي او دغه دوکانونو کې به عامو خلکو ته 19 قسمه شیان په ارزانه بیه ملاویږي. دغه منظوري د مارچ په 10مه د وفاقي وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې په یو غونډه کې ورکړې شوې ده، چې پکې ویل شوي دا وارې ځکه هم دغه روپۍ زیاتې کړي چې د غوړو بیه جګه شوې. دغه پیکج خلک خوشاله هم دي، خو په کار دي چې د مخصوصو دوکانونو په ځای په عام بازار کې هم د شیانو قیمتونه زیاتېدل قابو شي، ځکه روژه کې هر دوکاندار د خپل خوښې نرخونه لګولې وي. سید فایداد بچا په شوقدر بازار کې د سبزی او شنو میوو دوکان کوي او مشهد رډیو ته وویل غټ غټ کاروباریان له بهر هیوادونو نشنې میوي او سبزیانې راوړي ذخیره کې او پروژه کې یو په 2 ګران خرڅوي.
خو لکه دا سبزی او د پروټو دا بار نه بیا راځي، دا چې کله ګران شي دا بار راځي. ډیماند دا زیات دي چې اوس ټیکدارانو راغوښتي په شتورونو کې، کې خوري ایران نه راغوښتي، ترکی نه راغوښتي، چین نه راغوښتي، بیا موږ تر پاکستان شي سیزن کې نه ملایوي، دا سیزن بیا د دې ختم شي په دې وجه باندې بیا پروژه کې دا ګران. بالکل جی بالکل، اوس په 2000 کرېټ بیا په 4000 خرڅي.
هم په شوقدر کې یو یوټیلیټي سټور یا سرکاري دکان ته ورلم. دکاندار وویل چې د خبرو اجازه خورته نشته. هم د دل خو مشال رډیو ته د ورکړ شي معلوماتو تر مخه د مارچ په دې روانه میاشت کې دوی ته 2 وار د غنم اوړو ورلیکلې شوی. 2 وار د اوړو غټ غټ غړي په نیمه نیمه غنټه کې خرڅ شوی. نو وی وایي چې هم دغه حال د چینو او د وړو هم دی. خلک زیات وي او خوراکي شیان دوی ته په یو مخصوص تعداد کې ورکول کیږي. نو بیا مې هم د شوقدر بازار د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر تجربه نور سره خبرې وکړې او هغه وویل چې سرکاري دکانونه د خلکو ضرورت نشي پوره کولی.
حکومت له دا په کار دي چې دي د نور سونه اشیا خورنو شیران دي چې دي د ارزان کې په دکانونو کې په نور ارس کې صرف یوټیلیټي سټور نه دی، ځکه چې یوټیلیټي سټور خو په داسې ځایونو کې د غټو غټو بازارو کې او عام دیهاتو کې یوټیلیټي سټور نشته.
حاجی وحید خان د پاکستان مرکزی انجمن تاجران نائب صدر او د پېښور د اوړو خرڅولو دکاندارانو صدر هم دی. مشال رډیو ته وویل حکومتي سبسيډي خو ډېره ښه ده، خو د ده په وینا چې دغه سبسيډي او یا ارزاني بیا هم غریب تن ته نه ملاویږي، نو باید د دې مخنیوی دې وشي. دی وایي حکومت که یو خوراکي سیز ارزانول غواړي، نو په ځای د دې چې قیمت ور لکم کې ټیکسونه دې پې کم کې. او هم پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د هغه گاډو یا پروګرام چې نوم یې ورته کوی بوکا ناسو ہے لکه څوک دې هم وږي او د نشي پرانسته کړی ده. دغه پروګرام د لاندې به اوس وختونه د تجربې په بنیاد په اسلام آباد او په پنډۍ کې دغه گاډي په مزدور کار او په بیکوره خلکو ګرځي او وړیا خوراک په ورته ورکوي. وزیر اعظم ویلي دي چې د جون د میاشتې نه به 3 کروڑ کوړمو ته نیغ په نیغه سبسیډي هم ورکیږي، خو دا معلومات په کوم رسنۍ نه دي شریک شوي چې هرې کوړمې ته به څومره روپۍ ورکیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې ماخام 5:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان د سینیټ مرستیال چیرمن لپاره سینیټر مرزا محمد افریدی نامزد کړی. دا خبره د پاکستان اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر شبلی فراز نن په ټویټر پاڼه کړې ده. تر دې مخکې عمران خان د سینیټ چیرمن لپاره صادق سنجانی نامزد کړو. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12مه د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن چوکو لپاره رایه اچول کیږي. اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن لپاره پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی نوم ورکړ او مرستیال چیرمن لپاره د جمعیت العلماء اسلامي مولانا غفور حیدری نامزد کړی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډي کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم لاره د بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډېر کم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته وتونکو افغانانو ته باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه آسان کړل شي. په پاکستان کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ 2250 کیسونه ریکارډ شوي. دا د جنوري پس په هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د مارچ په 11مه په تېرو 24 غنټو کې له کووډ-19 ناروغۍ 350 کسان مړه شوي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې سیګار خبرداری ورکړی چې د راتلونکي میاشت تر پای له افغانستان نه د زرګونو امریکایي دفاعي قراردادیانو ویستل ښایي افغان ځواکونو ته له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو زیات تاوان ورسوي. په برما کې وینی شاهد او ځایي رسنو خبر ورکړی چې د هیواد په مرکزی ښار ماینګ کې نن لږ تر لږه 15 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. په برما کې د هغه وخت راهیسې حالات نارامه دي چې 13 میاشت پوس د هیواد سویلین مشر آنګ سان سوچی حکومت ختم کړ او هغه یې ونیوله. او د مارچ په 11مه یو کال مخکې د روغتیا نړیوال سازمان نوې کورونا وایرس یو جهانی وبا ګرځولې وه.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کول. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیه د افغانستان دولت او وسلوالو مخالفینو ته بلنه ورکړې چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې مهمې غونډې ته وروبولي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواو غبرګون څه دی؟ اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
روسیه سفیر افغان سیاسی رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس غډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیه رول د افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهم وباله او د روسیې له ملاتړ او مرستې نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل
روسي یو بنلیک د ملي مصالحې د عالي شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره سپارلې ده. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولای چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بن د کنفرانس په شان د یوې غونډې کوربه توب ته چمتووالی ښودلې دی. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقرې په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، انشاءالله بیا وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمه په ګټه ده، او په یو سولیز افغانستان کې به په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمه ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوی چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې، یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغونی ابدات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د لمانځلې په پار راټول شوي ول، له خلکو هم وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو 40 کاله مخکې د کپ په 21مه د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ نوم ورکول شو. نور حال د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کی.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبیدی او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبیده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب مشال راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ خیوا تاریخي آبیده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبیدو هغه لومړنی سروې ترسره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبیدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پهانیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
موزیمونو، توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمینی مساعدول دي، او په توریستي سیمو کې د سوداګریزو مرکزونو جوړول دي چې هم به اقتصادي ګټه وکړي او هم به توریستان د هغې سیمې لیدنه وکړي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهانیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به هم ثابت پاتې شوی وي، او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی وي چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره و. او بل که چېرته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ دپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه هم برابرېږي او اقتصادي ګټه به مختلفه او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي او لا به شهرت موندلی وي، او د دې تر څنګ به زموږ د سیمې لپاره عایدات منبع هم جوړ شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
جوړ مې د کلتور په برخه کې، د تاریخي آبیداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي، د کلتور خروب نشي، او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکم کور وکم. او کچرته مې پورتلین کې کې پومیاش کې په دوه میاشتې کې یو نندرتون جوړ شي د سولو په نوم سره، د کلتور په برخه کې مې به پرنګالي وکي د خپل کلتور سره او د رسم او رواج سره، چې د میګ رسم او رواج څه شي دی، چې د میګ نه دغه رسم او رواج ځای نه شي.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کال مخکې د 1309 اویال مریض کال د کپ یویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 1550 او بلې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د بودا مجسمو ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړی او له نړیوالو حقوقي مراجعو غوښتنه کړې چې د بودا مجسمو د تخریب عدلي تعقیب وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت له چین سره د اوبونه د بجلی پیدا کولو یو لوزنامه د مارچ په 9 لاسلیک کړه. چارواکي وایي دا منصوبه به د 300 میگاواټه بجلی پیدا کولو توان لري او دا به د خیبر پختونخوا د اوبونه د بجلی د پیدا کولو تر ټولو لوی منصوبه وي. دوی وایي د بجلی پیدا کولو دا نظام به په بالاکوټ ښار کې وي چې ورسره به په ګڼ شمیر خلکو ته روزګار موقع په لاس ورشي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې وار په وار مشال ویډیو ته ویلي وو چې حکومت مخکې هم د بجلی پروژو جوړولو ویلي وو خو تر دې دمه یې عملي شکل نه دی ورکړی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
په دې اړه پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د 9 په ورځ یو دستور شو چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو علاوه د پیډو پښتونخوا توانای پرمختګ ادارې چارواکو او د گاونډي هیواد چین یو تعمیراتي کمپنۍ چارواکو هم ګډون وکړو. دغه منصوبې لاندې به خیبر پښتونخوا خوشو 300 میگاواټه بجلی پیدا کوي چې دا رسوبې توبونه د بجلی پیدا کولو د ټولو غټه منصوبه ده. دغه نوې شوې لوزنامه کې سړي سومره وخت کې به دا جوړیږي او لګخ پر سومره راځي. نو د ابو بجلی او توانای لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصی مشیر حمات الله خان مشال لیډو دوای
مونږه په بالاکوټ کې 300 میگاواټ هایډرو پاور پروجیکټ چې کوم د دې صوبې د پاره پر بنیزل دومره لوی پروجیکټ شو. 15 بلین روپے د ایشین ډیولپمنټ بانک د فاندینګ د لاندې دا پروجیکټ به جوړیږي. د شپږو کالو پروجیکټ دی. د دې ارزانه بجلی ده. دوی کې 9 کیلومتره ټنل دی. پاور هاوس دی پکې. ویئر دی پکې. او یو
خیبر پختونخوا کې وړاندې نه کارخانه دار او سرمایه دار وایي چې د لوډ شیډنګ او کمی بجلی له وجې نه یوازې کورونو کې عام وګړي بلکې دوی هم ډیر اغیزمن کیږي او په نتیجه کې د دې صوبې معیشت او روزګارونه. نو باید د بجلی پیدا کولو دغه شان منصوبې زر تر زره عملي کړي شي ځکه چې بجلی د دې صوبې خپل پیداوار دی او باید د دې صوبې په معیشت او په اولس فولګي.
کدا 300 میگاواټ دی انډستری لور کوي. نو دا زموږ د صوبې د صنعتونو لپاره واقعي چې یو ډېر لوی خبر دی. بجلی ګران ده. موږ دا وایو چې زموږ چونکې صوبې پیداوار دی موږ چې کوم ډیس اډوانټیجز دی هغه خو موږ په غاړه پراته دي کنه. خو چې کوم اډوانټیجز دی نو دې موږ ته ملاو شي کنه. نو موږ چې صوبې پیداوار دی دا دې کم ریټ باندې ملاو شي. نو دې په وجه باندې باندې سرمایه گذاري وشي په صنعتي کې او په موجوده کوم صنعتونه دي ته ملاو شي. نو د دې بم کار په ډیر خوشي
دا توانای او بو او بجلی صوبایي مشیر وای چې د دې د جوړېدو ورستو به نه یوازې صوبې ته د کال په اربون روپے مالی ګټه ترلاسه شي بلکې تر سلو روزرو روزګارونو موقع به هم پیدا شي.
د خیر شپږو کالو نه پس به موږ ته 14 اربع روپے سالانه د دې نه موږ او دا بجلی به موږ زیاته خپل انډستریز ورکو او دغه له به موږ ورکو ډومېسټک کنزومرز له به موږ ورکو.
نوموړی زیاتوي چې خیبر پښتونخوا صوبا د خپل ضرورت نه زیات بجلی پیدا کوي خو د هغې ویش د مرکز په واک کې دی. د خیبر پښتونخوا ضرورت 2500 میگاواټ دی او پیداوار خو 6500 میگاواټ نه هم سیوا دی او د صوبې د واک لاندې خپل پیداوار دا وخت 168 میگاواټ دی. خو راتلونکي گبرال کالام او مدین منصوبو په شمول د خوشا 500 میگاواټو منصوبې به سخت کال شروع کولی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د خیبر پختونخوا د هزارې باچا خان او پېښور یونیورسيټو وروسته اوس کوهاټ پوهنتون هم د زده کوونکو او استادانو لپاره د ډریس کوډ یا ځانګړو جامو اغوستو پریکړه کړې ده. د پوهنتون انتظامیه وایي د ډریس کوډ به د مارچ له 15مې عملي کړي او دا یې د بېوزله او مالدار زده کوونکو ترمنځ فرق ختمولو او د سیمې کلتور ته په کتو سره کړی دی. بلخوا د کوهاټ یونیورسيټي زده کوونکي او څېړونکو دا اقدام غندلی او وایي چې دا د پرمختیا د مخې نیولو او پردې کلتور د سیمې ته د راوړلو هڅه ده. د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر بیا د ډریس کوډ پریکړه ستایلې خو وایي باید پر دې د ټول په اعتماد کې واخیستل شي. تفصیل د انیسا اجمل پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د کوهاټ پوهنتون انتظامیه وای د مارچ له 15مې په یونیورسيټي کې ځانګړي جامې یا ډریس کوډ عملی کوي. له دې وړاندې هزارې بچا خان او پېښور یونیورسيټو هم ورته اقدام عملی کړی دی. د کوهاټ یونیورسيټي بیان ډاکټر زیشان بنگش د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د ځانګړو جامو مخه د بیوسله او شتمنو زده کوونکو ترمنځ توپیر ختمول او د سیمې کلتور مطابق جامې اغوستل دي. نوموړي زیاته کړه په دې ډریس کوډ کې الکان له کمیس پرتوک سره واسکټ او د جینز پر ځای پتلون سره د لویو لستونو شرټ اچوي او یخنۍ کې به د پاسه کوټ یا جیکټ وي. د بنگش په خبره جنکه به هم کمیس پرتوک لوی لستونی او ابایي یا برکی اچوي.
دا ډایرکټیوز راغلي دي ټول کے پی کے یونیورسيټیز څخه نه چې تاسو د هر یونیورسيټي کې پبلک سیکټر یونیورسيټي کې ډریس کوډ امپلیمنٹ کړئ. دا چې 70-80% لگا چې کوم کوارټ یونیورسيټي سوشل میډیا پیجز دي سټوډنټان رن کوي یا هغه هغه باندې ښه لکه پازیټیو ریسپانس ده کنه. نه فیکلټی د پاره هم کمپلشن دادا چې هغه په کلاس روم سچ بزین او هغه گاون به وچي.
زیشان بنگش تا اون ویل چې په دې ډریس کوډ عمل نه کوونکو لپاره به سزا یا جرمانه سوي. خو زیاته کړه چې د ځنګړو جامو نه اچولو په صورت کې به ار ډیپارټمنټ یا څنګه د خپل زده کوونکو خلاف اقدامات کوي. که څه هم زیشان بنگش ویل چې د پوهنتون شاوخوا 80% زده کوونکي د ډریس کوډ په حق کې دي، خو په کوهاټ یونیورسيټي کې زده کوونکي زاهد وایي چې جامې اچول او سنگار کول د هر انسان خپل خوخه او حق دی.
یو ازادي ورکول شي سټوډنټ د بارا چې هغه کوم د سندزان سټ کوون غواړي. یو ګرومینګ کیږي د انسان په نوسیلی ور د خپل ازادي په کار ده، خپل خواهش مطابق ډریس په کار ده، نه کې فورس کړل شي. کوم په یونیورسيټي کې هم دا شی وګونو، د سکول او د کالج د یونیورسيټي په درمیان کې څه فرق شو؟
د کوهاټ یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې زده کوونکي ازا ابراهیم بیاوای د مالدار او غریب ترمنځ د فرق او د جنسي زورونو پیښو ختمولو لپاره جامې نه بلکې سوچ بدلول پکار دی.
نو هر چا ریاکشن لکه د سملوي سهو د شیا بالکل خوشحال ندی کنا نو هو یی سیار سو یونیورسيټي کې بندا لګی لکه آزاد لایف انجوائے کی بلا ابایا او ډریس اپ باندې د سیستم نه ډیپند کړي او نورې جنیم کتري د سکوټاول شلوار تمیز کی بیا هم کوم هرس کیږي.
پرستیو کې د هزارې بچا خان او پېښوري یونیورسيټو سنسته کوونکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې انتظامیه دي د جامو پر ځای سیډونو اکیډمیک بحثونو او د زده کوونکو بنیادی مسئلو ته پام وکړي. دا چې په موجوده وخت کې یوازې د خیبر پختونخوا په یونیورسيټو کې د ډریس کوډ عملی کېدل ولې پیل شو. په برتانیا کې سیډونکو فائق یوسفزی وای چې په یونیورسيټانو کې د ځانګړو جامو مخه پښتانه لخپل کلتور لري کول او د اولس ترمنځ تقسیم پیدا کول دي.
په دغه خلکو باندې د عربو کلچر چې څنګه په موږ باندې عربي نمونه راوته پلی شو، دغه چې زمونږ جامه وستیرو کوي دا بیخي د پرمختګ په لار کې یو خنډ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای د ځوانانو پرمختیا لپاره مثبت بدلونې په لومړیتوبونو کې ده. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف غړي او د کلتور وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې ګوند یې په پوهنتونونو کې د ځانګړو جامو په حق کې دی او دا به د زده کوونکو راتلونکي ښه کولو کې مرسته وکړي.
دا سبد خبره خو نه ده چې ډریس کوډ راشي په یونیورسيټي کې. تاسو پته چې نن سبا ډېر غټ دوړ شروع دی، هر سړی قیمتي قیمتي کپڑے اچول دي کې داسې چې ډېر پکې میجارټي میډل کلاس غریب خلک هم دي دي کې اساسي کمتري او داسې ظلم چې دا ډیولپ کیږي په دغه ادارو کې.
د کوهاټ پوهنتون د ویبپاڼې له مخې په دې یونیورسيټي کې دا مهال لشپږو زرو زیات زده کوونکي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو بخښوي د دې خبري غړی د اخري ریپورت. د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د مارچ په 8مه نیټه د پاکستان په لویو ښارونو کې خزو لاریونونه وکړل او د خپلو حقونو په حق کې شعارونه ورکړل او ویناګانې وکړې. د پخوا کلو په مقابله کې په دې هیواد کې کال په کال د ښځو نړیوالې ورځې بڼه بدله شوې او اوس په زرګونو ښځې سړکونو ته راوځي، خو پر دې لاریونونو د سخت دریځو مذهبي ډلو لخوا تنقیدونه هم کیږي. پوښتنه دا ده چې څلور کاله وړاندې پیل شوی عورت ازادي مارچ اوس پر کم ځای ولاړ دی او څومره بدلون یې راوستی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
خوابه په دې هیواد کې د ښځو نړیواله ورځ په ټیټه کچه لمانځل کېده او په محدود ځایونو کې لکه په تالار یا د پریس کلب مخې ته به ښځې راغونډېدې او دا ورځ به لمانځله. خو په 2013 کال کې د پاکستان د ټولو صوبو د ښځو یو ګډ سازمان جوړ شو چې ورته د وومن ډیموکراتیک فرنټ نوم ورکړل شو. په دې کې دا فیصله وشوه چې د هیواد په هر ښار کې به ښځې سړکونو ته راوځي او د ښځو نړیواله ورځ به لمانځي. له دې فیصلې سره سم دا لومړی ځل و چې په 2013 کال کې د ښځو نړیواله ورځ له هالونو او پریس کلبونو څخه سړکونو ته راووته. دا فیصله د وومن ډیموکراتیک فرنټ مشري اسمت شاه جهان په مشرتابه کې سوی وه. نوموړی مشالې ډیټور چې د ښځو تحریک اوس روز تر بله پیاوړی کېږي.
پہله مارچ چې مونږه کړو په هغه کې تقریبا د پاکستان برنا شپږ سوه ښځې زمونږ په فاونډیشن کانګرس کې راغلې وې. هغې نه علاوه اسلام آباد خلک هماره یوزر کسانو دویم کې 2000 شو، په دریم کې 10000 شو. نو دغه بدلون دی چې د حمایت د دغه خبره کول دا لازمي ده چې په پاکستان کې یو تحریک شې دی هغه جوړ شو. دا د دې ګټه ده.
سر کال هم په کراچی، لاهور، پېښور، حیدرآباد، سکر، ملتان، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې ښځې چې پکې زیاتره تعلیم یافته وي سړکونو ته راوتلې وي، په لاسونو کې پوسټرې وي چې ورباندې غوښتنې لیکلې وي. دوی د شعارونو، ویناګانو او پوسټرونو له لارې د نرواقي نظام، د صنفي امتیاز، جنسي ځورونو، جنسي تیریو او کورنۍ تشدد پر ضد او د دې تر څنګ د خپلې خوښې د ودونو، د هیواد او کورنیو په چارو کې په فیصله سازۍ، تعلیم، روزګار او صحت کې د برابرۍ د حق غوښتنې کولې. ګلالی اسماعیل په ښځو کې د سیاسي پوهې لپاره د یو غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز شریکه مشره ده او دا د هغې غونډې برخه وه چې په 2013 کال کې د عورت مارچ کولو فیصله کړې وه. نوموړي مشال ډې ټول چې پاکستان کې د ښځو تحریک اوس ولسی بڼه خپله کړې ده.
عورت آزادی مارچ چې کوم دی نو هغه د ښځو تحریک بالکل یو عوامي تحریک جوړ کړ او دا خبره یې ښکاره کړله چې دا مسله د ښځو نه ده، دا د دې ملک، دا د دې وطن، دا د هر کس مسله ده. بل دا چې دا صرف د یو خاص طبقه د ښځو مسلې نه دي چې هغه هغه باندې به ښځې راوځي او خبره به کوي چې کوم ښځې صرف پوه دي یا په دفترونو کې کار کوي، په این جی اوز کې کار کوي، صرف هغه د ښځو په مسلو باندې پوهېږي او هغه به راځي، هغه به خبره کوي. بلکې دا څه شو چې اوس هر ښځه چې
خود شزو دا مارچ هر کال ننګونو او خطرونو سره مخامخ وی. پروسش کال په اسلام آباد کې پر لاریون کوونکو ډبری وغورځول شوې. په پاکستان کې مذهبي ډلې، توندلاري مذهبي عالمان او دا غو بلاتړي د شزو دا مارچ د اسلام ضد او په دې هیواد کې مغربي کلتور ته د ودې ورکولو د هڅې پسترګ ګوري. اسمت شاه جان وایي چې سش کال د لارون پاړم ورته څلور مذهبي ډلو دړکې ورکړې وي او آن د دې پیدا د اسلام آباد چارواکو د دوی د راغونډېدو درخواست هم نه منلې. د ښځو مارچ باندې یو تنقید هم کېږي چې دوی ټول پام شارونو تاړولی او د کلیوالي سیمو ښځې هېرې کړې دي. اسما شاه جان وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې هم تنظیمونه جوړ کړي خو د دې په خبره هلته قبایلیت او مذهبي سوچ د دوی په فعالیت کې خنډ دی.
اسلام آباد دارالخلافه چې زمونږ سلور پنځه خارونه دي چې دلته خبره کیږي دغه فائدہ بیا ټول خزو ترسي اپدا چې په کومګه پارلیمانی طور سره ګټه وکړو، پالیسیانی وشي، قانون سازی وشي، نو هغه به خاص طور ګټه ټولو خزو ته رسیږي. او بل دا چې خامخا ملک یو خبره رواني یا کلیوال خزه به خبريږي او نن هم خبره ده، خو هغه به وسه ده.
ګلالی اسماعیل هم ورته خبره کوي خو زیاتوي چې عورت ازادي مارچ کال په کار لخپلو پخوانیو تجربو زده کړه کوي.
که دی زلمونگ او گرو چه اس کم دی نن کم عورت آزادی مارچ شنو دا آغی چه کم لوگو او تیم ونو غی و بلوچ خزاوا دا پختنه چه کم خزی دا جنگورو پلاسب دا ملیترائزیشن یا طالبانائزیشن پلاسب آن دی او جلش ولی دا آغی خبر رب کی کیه گی دا آغی آواز پا کیو جتی گی.
دا کراچی و سیدون که نازش بروهی یو مشهور محقق او لیکوال دا 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 عورت آزادی مارچ مخالفت تا لتاریخی او علمی ارخگوری موری شالیدی تول چی وقت شزو تا دا ورد دا حق ورکولو هم مخالفت کدی و اوز دای و آما خبر دا او چوک پا خفکیشنا و دای و بلی خبری تا هم اشاره کبی وایی چی پا پاکستانی طولنه کی دا شدی یو خاص تصور جور کلل سوی دی.
معاشرے میں ہمارے پاس ایک تصور بھی ہے کہ ایک پرفیکٹ وکٹم کیا ہوتا ہے. مظلومیت کا
جنون ٹولنے دا زپل شوی خزے پاڑا یو تصور جوڑ کر دی چاہ باید سنگوی تس تک یاد وی دیر کلونا پخوا چی کلا پر مختار مائی دلیز جنسی تیری اوشوا نو پا میڈیا کے براتل جو گورے دیکھو خپل پانچے را پرتک کری دی او پر چاچ جنسی تیری شوی بھی حقا خدا سے نکوی دا خزو دا مات پاڑا ہم دا غصے خبری کی گی چی دا سنگ مظلوم خزی دی چی اتن کوی گڑا کوی پخپلو کی ٹوکی کوی نو یو تصور جوڑ شوی دی چی که خزا مظلوم وی نو آغا دے بس پا گوٹ کی کینی او خپل سینہ دے دبوی زما پا فکر تولنا دا خزو خوشالی نشی زغملے
دیکھنے کی زیادہ برداشت ہے نہیں.
په پاکستان کې د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل شوې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا وخت پر وخت په خپور شوو رپورټونو کې د ژوند په هر ډګر کې د پاکستاني ښځو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی دی. تیر کال اروپایي ټولنې په خپل رپورټ کې پاکستان د صنفي برابرۍ نه لرلو له پلوه د نړۍ شپږم هیواد ګرځولی و. د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو په اړه نړیوال غورځنګ وایټ ریبن پاکستانی څانګې په خپل رپورټ کې ویلي ول چې د 2004 او 2014 کال په دوران کې په دې هیواد کې تر 9000 زیاتې ښځې له جنسي ځورونو ناموسي وژنو کرنې تشدد او تښتونو سره مخامخ شوي وې. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن وایي په پاکستان کې د ښځو او سړیو ترمنځ فرق زیات دی چې ښځینه کارکوونکي تر سړیو اوسطاً 40% کمه ګټه کوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. مليحه امیرزاده ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان د سینیټ مرستیال چیرمن لپاره سینیټر مرزا محمد افریدی نامزد کړی. د خبره د پاکستان اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر شبلی فراز نن په ټویټر پاڼه کړی ده. تر دې مخکې عمران خان د سینیټ چیرمن لپاره صادق سنجانی نامزد کړو. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12مه باندې د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن جوکو لپاره رایا چول کیږي. اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن لپاره پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی نوم ورکړ. د مرستیال چیرمن لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا غفور حیدری نامزد کړی. عوامی نیشنل ګوند مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډی کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد را جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویل چې په تورخم لار د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت حجم ډېر راکم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته د باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه هم آسان کړل شي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 2250 کیسونه ریکارډ شوي. د جنوري پس په هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼه وایي چې د مارچ په 12مه په 24 غنټو کې له کووډ 19 ناروغۍ 350 کسان مړه شوي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې سیګار خبرداری ورکړي چې د راتلونکي میاشت تر پای له افغانستانه د زرګونو امریکایي دفاعي قراردادیانو ویستل ښایي افغان ځواکونو ته له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو زیات تاوان ورسوي. په برما کې وینی شاهد او ځایي رسنو خبر ورکړی چې د هیواد په مرکزی ښار ماینګ کې نن لږ تر لږه 15 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. په برما کې د هغه وخت راهیسې حالات نارامه دي چې تیره میاشت پوځ د هیواد سیویلین مشر آنګ سان سو چی حکومت ختم کړ او هغه یې ونیوله. دې کار هره ورځ جمهوریت بحالۍ لپاره مظاهرې راپارولې. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو متحده عرب اماراتو ته د مارچ په 12مه پلان شوي دوره منسوخ شوي. د اسرائیلو سرکاري ریډیو د منصوبه بندۍ د یوې سرچینې له خولې دا خبر ورکړی.
Thank you. له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیحه امیرزاده زمنګ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.